درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د آزادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1398 د سنبلې 13مه او د میلادي 2019 د سپتمبر 22مه. د ولسمشۍ انتخاباتو ته شپږ ورځې پاتې دي او انتخاباتي کمپاینونو هم زور اخیستی دی. په دې خبري مجلې کې د څو کمپاینې غونډو حال درکو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر وایي د شپې عملیات یوازې په القاعده او داعش پورې محدود کړي. دفاع وزارت وایي د زابل د کلات د حملې طراحان په غزنی کې نیولې دي او د قزاقستان پولیسو د اپوزیسیون پر اعتراضونو حملې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د شپې لخوا پوزي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو لپاره محدود کړی دی. ولسمشر اشرف غنی تیر شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې وویل د شپې په عملیاتو کې د ملکی افغانانو تلفات نشوي منلې، لدی عملی محدود کړل. هغه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د موقف دفاع وکړه. اشرف غنی وویل له زوره کار اخیستل هیڅ ستونزه نشي حل کولی، خو قانون باید عملی شي.
دا خپل واک ولس واک وطن ده، باید په تدبیر لاړ سي، مشکلات حل کړي او هر چا سره له زور نه استفاده ونه کړي، قانون تطبیق کړي. هغه کار چې کاغذ کوی سي، نه سپکې سپورې کوی سي، نه زورې کوی سي، قانون په اصولو باندې باید بدل سي.
محمد اشرف غنی د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشۍ لپاره کاندید دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر روغتون د وروستۍ حملې مشکوک طراحان او د حمله کوونکي ملګري ونیول شول. دفاع وزارت وایي چې دا کسان د جمعې په شپه په غزنی کې په پوځي عملیاتو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي پرون شنبه آزادی رادیو ته ویل چې عملیات ځانګړو ځواکونو کړی او مشکوک کسان کابل ته لیږدول شوي دي. احمدزي وویل له نیول شویو کسانو تحقیق کیږي. د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پنجشنبه په ورځ د ملکی روغتون مخې ته چاودنه وشوه چې یو څلوېښتنه پکې ووژل شول او تر سلو ډیر نور ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د چاریکار ښار د شامس قلندر په سیمه کې د هوان د مرمۍ د چاودنې له امله یو شزه وژل شوی او اته تنه ټپیان شوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالواسع ګلبهاري پرون شنبه آزادي رادیو ته وویل په ټپیانو کې شپږ کوچنیان دي. ګلبهاري همداراز وویل چې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. د درې هیوادیزو شلو وره کرکټ سیالیو په لړ کې پرون شنبه بنگلادیش افغانستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د جمعې په ورځ هم د زیمبابوې له لوبډلې په اوو ویکټونو ماته وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک پرون ماښام آزادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دې لړې کې دوی مسابقې وګټلې او دوی وبایللې.
خوشبختانه چې افغانستان په لومړي دو بریاو کې وشو کولای چې فایلوب ته لار پیدا کړی. د تخیزو شلوریزو لوبو فایلوب د سپتمبر په 13مه نیټه ترسره شي.
په پرونی سیالی کې د افغانستان د لوبډلې کپتان راشد خان یو څه ژوبل شو او کېدای شي په پایلوب کې ګډون ونه کړی شي. د بنگلادیش، زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شلو وره کرکټ د مسابقو دا لړۍ د سپتمبر په 14مه نیټه پیل شوې ده. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د اوکراین له ولسمشر سره جنجالي شوی تلیفوني مکالمه معمولی او مناسبه وه. د امریکا د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن غوښتنه کړې چې ولسمشر ډونالد ترامپ دې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره د خپلې هغې تلیفوني مکالمې متن خپور کړي چې د راپورونو پر اساس ترامپ د اوکراین پر ولسمشر فشار راوستی چې د جو بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي. د جو بایدن زوی په اوکراین کې تجارتي معاملې درلودې. جو بایدن د سپتمبر په 14مه په یو بیان کې وویل چې ډونالد ترامپ باید په بیړه له زیلینسکي سره د خپلو خبرو متن خپور کړي او د امریکا خلکو ته د قضاوت کولو موقع ورکړي. جو بایدن اوس مهال په سیاسي مبارزه لګیا دی او غواړي چې له ډیموکرات ګوند د کاندید دی موقع وګټي. جو بایدن غواړي چې په 2006 میلادي کال کې د ډیموکرات ګوند کاندید په توګه د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ډانلډ ټرمپ په وړاندې ودرېږي. د قزاقستان پولیسو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د اپوزیسیون د پلویانو په لاریونونو حملې وکړې. لاریونونه یې مات کړل او لسګونه کسان یې ونیول. د ازادي اروپا د ازادي راډیو خبریالان له قزاقستان په راپورونو کې وایي چې ګڼ شمېر پولیس په ښارونو کې د لاریون کوونکو د ټیټ پره کولو لپاره ګمارل شوي وو. لاریون کوونکو پرون شنبه د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان او نورو ښارونو کې د چین د پانګونی او چینایي شرکتونو د زیاتېدو پر ضد شعارونه ورکړل. لاریون کوونکو همداراز د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف د نفوذ په ضد نارې وهلې. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 50 لاریون کوونکي نیول شوي چې شایع جریمه شي. او د البانیا د دفاع وزارت وی بیړی پرون شنبه یو سل یولس کډوال چې یونان ته روان ول او په سمندر کې لار ورکه کړې و وشغور. د البانیا دفاع وزارت وایي چې ټول کډوال د ترکیه حکومت ته سپارل شوی دی. ساعت و بجا و شپش دقیقه شوی تسیز مجرخ لازادی رادیو آوری. در خبروانه چیز اسمت ساروانی برندی کم در میر احمد ساپی پا تخنیکی همکاری خبریشی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شزینه رای ورکوونکو لپاره د شزینه کارکوونکو د جذبولو په اړه وایي.
په هغه سیمو کې چې هلته شزینه وي اجازه دې نه لري چې کار وکړي، د هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کیږي.
د ولسمشر دوه کاندیدان اشرف غنی او عبدالله د خپلو پلویانو په غونډو کې حاضر شول.
سول تزازرم چې خپل سر ورکم امت په دې کې نه چې افغان وژنه بنده کړي.
ما موج او حرکت مردم میبینم مستمامه.
په هلمند کې چارواکو له طالبانو څخه نیول شوی ایرانی او روسی وسلې وشولې.
دغه سلاوی یو وخت پر دغه هلمندي ولس باندې چلیدلې، د دې پر کورونو باندې، د دې پر عزت باندې، د دې پر اولادونو باندې.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. زموږ د وی پانی پټره azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته تر یوی ونی هم کم وخت پاتې دی، یعنی یوازې شپږ ورځې. درالتون کې شنبه په ورځ به هغه افغانان چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي د ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکړي. د نارینه او ښځو د رایو ورکولو مرکزونه به جلاوي. د ښځو لپاره په ځانګړو مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري، په ټاکنیزو مرکزونو کې ښځو ته د کار کولو اضافي امتیاز ورکول کیږي. دا چې دا امتیازونه څه دي، دا په دې راپور کې واوري چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري، په ټاکنیزو مرکزونو کې د ښځو د استخدام لپاره اضافي امتیازات ورکوي. د کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ښځو د استخدام په پروسه کې ستونزې درلودې، ځکه ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې کار وکړي. خو سعادت وویل د دې ستونزې د حل لپاره یې پریکړه کړې چې ښځو ته به اضافي امتیازات ورکول کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری اوګوستي کې پریکړه وکړه په هغه سیمو کې چې غلطه خزینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي، د هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وربه په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشينونه درای ورکونکو بایومټریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس پخستل کیږي. د مسلې یو شمېر ښځې رای ورکوونکي اندېښمنې کړې وې چې شایي کورنۍ اجازه ورنکړي چې عکس واخلي. یو شمېر ښځو د ځان د ټولنیز امنیت له امله هم اندېښنه درلوده، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وویل چې د ستونزې د حل لپاره به د ښځو په مرکزونو کې ښځې کار کوي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نوم د غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره د تیاری لومړی پړاو په بریالیتوب ترسره کړی او مواد ډیرو انتخاباتي مرکزونو ته رسول شوي دي. یوسف رشید هم د انتخاباتو په ورځ د کارکونکو د استخدام مسله ستونزمنه وبلله او په ځانګړي ډول یې د ښځو د استخدام ستونزې ته اشاره وکړه.
دیگر روان د استخدام هم متاسفانه که در بعض جاها مشکلات خود پیدا کرده در قسمت خانما.
یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل دا استخدام روان متاسفانه په ځینې سیمو کې د ښځو په برخه کې ستونزې لري. په ځینې سیمو کې نارینه حتی د امنیت خرابوالي له امله له دندې لرې شوي دي. دا ستونزه ده د کمیسیون لپاره په ځینې سیمو کې چې امنیت خراب دی حتی څارونکي د کار کولو ته تیار نه دي.
بلاتش تعدید امنیتي بوده و در بعض حالات مسئله ای که ما هم به اون مواجه هستیم که ناظرین متاسفانه زیات علاقه مند به کار نیستند. در اصول یک تعدید از بابام
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت ویل چې په ډیرو سیمو کې د استخدام پروسه بشپړه کړې ده.
د سیمې له ملا امامانو همدا ډول د ښځو چارو له ریاستونو مدني ټولنو او نورو د ښځو د فعالو بنسټونو سره هم موضوع شریکه کړې ده تر څو دوی هم په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاری وکړي تر څو دغه مشکل رفع شي. ډیری کمو سیمو کې دغه مشکل سره مخامخ نور په ډیری ولایتونو کې زموږ د استخدام چارې بشپړې شوې دي. دوی روزنه لیدلې ده او ان شاء الله د میزان شپږمې ده مونږ پوره چمتواله دي لرو تر څو ټاکنې ترسره
کړو. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات وشول د ټولو رای ورکوونکو 33% ښځې وې. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو نمونه ثبت کړی دي. په دې کې 3,304,000 ښځې دي.
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو
تر انتخاباتو شپږ ورځې پاتې دي او له همدې کبله انتخاباتي کمپاینونه هم په نسبي ډول زیات شوي دي. په لشکرګاه کې پرون د دولت ساس ټیم په ملاتړ غونډه جوړه شوه. دا په لشکرګاه کې د کمپاینی منډو او هڅو په لړ کې لومړی پراخه غونډه وه. د دې غونډې ګډون کوونکو له خلکو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو لپاره راووزي او په عین وخت کې پر دولت ساس ټیم یې هم غږ وکړ چې د بریا په صورت کې پلیشمنی عملی کړی. نور حل هلمند د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای پراپور کی
سره دي چې نور انتخاباتي ټیمونه هم په کمپاین غونډه ول زلو بختي خو د پلشکرګه کې د خپل وخت تر ټولو لوی غونډه و چې د دولت ساس ټیم په ملاتړ جوړ شوی و. د زورګونو کسانو په دغه غونډه کې ولسمشری ته د نومان محمد اشرف غنی مینوالو پر نور خلکو جاو وکړ چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل خوښ نومان ته رای ورکړي.
د دوی د غیرت څخه د دوی د میړانې څخه او ستاسو سمران ستاسو د میړانې سمانه نه کوو چې په اړه غونډې کې موږ ویلو او ټول غواړي چې په یو ځای په رضاکارانه ډول سره د جلالت مآب ولسمشر محمد اشرف غنی ملاتړ اعلانوي
چې دا خپل را د داسې یو شخص په مقابل کې وکارو چې هغه انده زموږ وطن زموږ ناموس زموږ سر زموږ عزت او زموږ مال خوندي کې.
د دولت سات ټیم په ملاتړ څو نور غونډه هم سوي دي خو د ډاکټر عبد الله په مشرۍ د هم پالنې د ټیم پراته چې ځینې وړې کمپاینې غونډې کړې دي نور انتخاباتي ټکټونه غلي دي او تر دې دمه د پام وړ غونډې نه دي کړې. د کمپاین لپاره په دغه غونډه کې چې د لشکرګاه ښار د لومړي امنیتي او زیاړوند د کرزي په نوم ورزشي میدان کې جوړ شوی و ګډون کوونکو د دولت ساس ټیم څخه غوښتنه وکړه چې د بریا په صورت کې خپلې ژمنې پر ځای کړي.
ولې د دغه برنامو د سیاسي پالیسي د سیاست او د افغانستان سره د لیونۍ مینې په خاطر باندې موږ د ملاتړ کړی دی. هغه څوک دی چې د افغانستان د شیراتونکو د لپاره کار کوي، هغه څوک دی چې د افغانستان د بقا لپاره کار کوي، هغه څوک دی چې د دې ولست لپاره کار کوي او د دې ملت لپاره کار کوي.
کتوم امنیتي مسولین ډاډ ورکوي خو په هلمند کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره د کمپاین غونډې په داسې حال کې کمرنګ دي چې انتخاباتو ته یوازې څو ورځې پاتې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي د میزان یا تل پر شپږمه نیټه به د رایو په شرایطو برابر کسان وکولی سي د لشکرګاه ښار په شمول د ټولو سوالیو په 15 مرکزونو کې د خپل خوشي کاندید ته رای استعمال کړي. موږ دلستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره لا هم د امریکا لا شوونې تړتیا لري. دا د ډیپلوماټ خبرونې د لیکنې عنوان دی چې ورلاندې لولو. یو امریکایي پلاوی له طالبانو سره نږدې یو کال په خبرو بوختو او حتی د سولې وې موافقه ته هم خورانږي شوی وو، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپتمبر کې ناببره له طالبانو سره خبري لغوه کړې. د ډیپلوماټ خبرونې له لیکنې سره سم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وخت مخکې وتل د افغان جنوب او شزو اوسنۍ بریاوی له خطر سره مخامخولی او افغانستان د ترورستانو پر پناه ځای بدلولی شي. ډیپلوماټ کاشي د امریکا ایدیالوژیک سیالان روسیا او چین هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې هر ډول تشه ډکه کړي. ډیپلوماټ خبرونه د میانمار یا برما، سوریې او اوکراین نمونه د بیلګو په توګه یاد کړي او زیاته کړي ده چې د روسیا او چین مستبد رژیمونه به د افغان ښځو او نجونو حقونو ته له پام کولو پرته د افغانستان پر سرچینو پانګونه وکړي چې دا د تروریستي شبکو فعالیت ته شرایط برابرولی شي. واشنگتن ټایمز ورسپانه دی ورسپانه په ورستۍ غنه کې لیکلي کله چې طالبانو په دوه اونیو کې څلورم امریکایي پوځي په افغانستان کې وواژه، د امریکا د ولسمشر له لوري د کمپ ډیوید غونډه لغوه شوه او د ټرمپ امر د طالبانو پر ضد حمله زیاتې شوې. ورسپانه لیکلي په افغانستان کې نن به استثنا په یوه دقیقه کې هغه څه پیښېدای شي چې د 1930 او 1950 کلونو ترمنځ په ویتنام کې شوي وو. واشنگتن ټایمز ورسپانه زیاتوي د ډیموکرات ګوند په ورستي بحث کې سناتوري الیزابت وارن وویل د یوې معاملې پر اساس یا بی معاملې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو ملاتړ کوي. واشنگتن ټایمز په دوام کې د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د یو بل کاندید پیټ باټچیچ په قول کښلی چې وایي څه چې په افغانستان کې زده کړي دا دي چې باید په یوه بې پایه جګړه کې د نش کېلېدو لپاره جنګ له سره پیل نه کړل شي. خو ورسپانه وایي چې د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش پر امریکا د سپتمبر د 11 میله حمله وروسته په افغانستان کې د طالبانو رژیم ته وویل چې یا اسامه بن لادن ور وسپاري او یا هم جګړه ومني، خو طالبانو جنګ انتخاب کړ. بیرته انتخاباتي کمپاینونو ته راګرځو. عبدالله په غور او محمد اشرف غنی په کابل کې انتخاباتي غونډې درلودې. شاغلی عبدالله چې په غور ولایت کې خپل پلویانو ته څرګندونه کولې وویل خلک لې وی کړېدلې دورې ورسته د بدلون په تمه دي. خو محمد اشرف غنی چې د شنبه په ورځ له غرمې ورسته د کوچانو په یو غونډه کې وینا کوله وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د انتخاباتي منډو ترلو په چټکېدو سره یو شمیر کوچیانو د شنبه په ورځ له غرمې وروسته د جمهور ریاست له کاندید محمد اشرف خانی نه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې محمد اشرف خانی د تیرو 15 کلونو لاسترالونو ته په اشاره سره وویل له حکمتیار سره سوله او له طالبانو سره د تیر کال اوربند هغه موارد و چې له هڅو وروسته تر سره سول. ښاغلی غنی وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي.
سول ته زه حاضرم چې خپل سر ورکم، مګر نه جمهوریت د افغانستان، نه یې تاسې راتلونکی، نه یې تاسې عزت. همت په دې کې ده چې افغان وژنه بنده کړي. دا بندوو، نتیجې ته یې رسوو، مګر ضرور څه ده؟ ضرور دا ده چې زه واک ولرم.
بلخوا د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکو د شنبه پورس په یو غونډه کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. عبدالله په جوړه شوې غونډه کې وویل چې خلک له وی کړېدلې دورې وروسته د بدلون په تمه دي. هغه وایي زه د خلکو حرکت او څپې وینم. انشاءالله له وی کړېدلې دورې وروسته افغانان د مثبت بدلون په تمه دي. د افغانستان په کونج کونج کې د بدلون د اقدام ارتیا احساس لیدل کیږي.
اقدام بر تغییر دیده میشه.
د د جمهوری ریاست انتخاباتو ته منډې ترلې داسې مهال په چټکې دوه دي چې اله انتخاباتي کمپاینونو ته څلور ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسی. افغان حکومت او انتخاباتي بنسټونه ویل دي چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکوي. زمنګ د ټولو حق دی مګ باید رای ورکوي.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هلمند کې له طالبانو څخه وسلې نیولې دي او د ریاست دا وسلې خبریالانو ته مشوده. په دغه وسلو کې اکثره روسي او ایرانی دي. د هلمند ملي امنیت چارواکي وایي دغه وسلې د طالبانو په ضد په شپنیو عملیاتو کې نیولې دي. نور حال له هلمند د الیاس دای پراپور کې.
په غوسلو کې چې د هلمند د ملي امنیت ریاست په انګړ کې رسنیو ته وښودل شوې پیکا کلاشنکوف او توپنچې ډېرې دي. د هلمند والی ادارې مرستیال مجاهد الله سفاري چې د ملي امنیت کارکوونکو او سرتیرو لخوا د نیول سو وسلو په اړه رسنیو ته معلومات ورکول، د وسلو په شمول سل ډول جګړې ستو کې په خاص ډول د شپې دوربینونه چې طالبانو ترې د شپنیو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو په ضد استفاده کول د ملي امنیت ځواکونو په لاس ورغلي دي.
د دې لاسته راوړنو په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې تقریبا سل نوه مختلف نوه اسلحه چې دوی شپنی عملیات ترسره کړي دي یا چاپی والی دي یا د دشمن سره مخامخ عملیات ترسره کړي دي، دوی دغه لاسته راوړنه لري. د هلمند ولایت ملي امنیت ځانګړې کته خاصه کته یوازې د دوی عملیات د دوی لاسته راوړنې د دوی دستاور دیواز په هلمند ولایت پورې نه دی مربوط.
شغلی سفاری که څه هم پښکارونه ول خود ملي امنیت به سرچینې د نوم نشو درو په شرط ازادي رټول په دغه نیول سو وسلو کې د روسي او ترڅنګ ایراني هم موجود لري. د لومړی ځل نه دی چې حکومت د طالبانو څخه د نیول سو وسلو په منځ کې د ایراني وسلو یادونه کوي. په 2013 میلادي کال کې یو ځل نړیوالو ځواکونو په کابل کې رسنیو ته هغه ایراني وسلې وښودلې چې د ګډو ځواکونو لخوا په هلمند کې د طالبانو څخه نیول شوې وې. وسلوالو طالبانو په وار وار د ایران څخه د وسلو د ترلاسه کولو مسله رد کړې ده. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان هم په دغه مراسمو کې حاضر وو. د په دې ورستوي کې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو او چاپو ستاینه وکړه.
دغه تقریبا د سل اسلحو پر شاوخوا باندې چې د ملي امنیت ادارې او کتای خاص دی ولاسته راوړي د دشمن څخه د ازما په نظر باندې د ټولو هلمندي ولس لپاره په ګټه دي، ځکه چې دغه سلاوی یو وخت پر دغه هلمندي ولس باندې چلیدلې، د دې پر کورونو باندې، د دې پر عزت باندې، د دې پر اولادونو باندې. خوشبختانه دا اوس د ملي امنیت لاسته ورلی، هغه به بیا په یو منظم ډول خپل کتاب ته تسلیموي.
چارواکي وایي دا یوازې د شلو شپنوي عملیاتو پر مهال نیول سوي وسلې او مهمات دي. که څوم شمیر یاد نسخو، په دې تړاو ځینې کسان هم نیول سوي دي چې د ملي امنیت ادارې په کول عدلي او قضایي ادارو ته سپارل سوي دي. طالبانو د دغه وسلو په اړه چې تازه رسنیو ته وښودل شوې څه نه دي ویلي. احمد الله استای، ازادي راډیو، هلمند.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سعودي عربستان چارواکو د شنبه په ورځ ول چې د خپل هوټلو پر تاسیساتو د ورستي حمله په جواب کې متناسب اقدام کوي. د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو د سپتمبر په 14مه حمله وشوه. په یمن کې حوثي ملیشو چې ایران ملاتړ کوي د سعودي پر تاسیساتو د حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. خو ریاض او واشنگتن وایي چې ایران په حملو کې لاس لري. د وروستیو حملو له امله د سعودي عربستان د تیلو د تصفیه تقریبا نیمایي تاسیسات له کاره لوېدلي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د شنبه په ورځ یو بیا پر ایران تور پورې کړ چې د هغوی د تیلو پر تاسیساتو په حملو کې لاس و. عادل الجوبیر پر یاد کې خبري اعلان ته وویل موږ ایران د دې جنایتکار عمل مسؤول ګڼو. الجوبیر زیاته کړه چې د مرګرو ملتونو څخه یې غوښتنه کړې چې خپل کارپوهانو راستوي او د پیشپړه په څېړنو کې ګډون وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به د داسې تشدد مناسب ځواب ورکړي.
مملکه عربیه سعودیه تقوم به تحقیقات والتحقیقات الاولیه كما ذكرنا سابقا تؤكد ان هذه الاسلحه اسلحه ایرانیه
د سعودي عربستان شاهي دولت تحقیقات کوي ابتدایي څېړنو تایید کړي چې دا وسیله په ایران کې جوړی شوې ده موږ له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې خپل کارپوهان دا واستوي چې په څېړنو کې مرسته راسره وکړي یو شمېر هیوادونه نور هم په دې برخه کې همکاري کوي او هدف دا دی چې د حملو ریښه معلومه شي موږ یقین لرو چې له یمنه نه دی راوشتل شوی بلکې له شماله دا هم له شوی دی خو څېړنې به ثابت کړي او موږ به نړۍ ته اعلان وکړو او ضروري اقدام به هم ورسره وکړو
ستثبت ذلك باذن الله وسنطلع العالم عليها وسنتخذ الاجراءات اللازمه في شانها
خو ایران پر ځان لګیدل تورن رد کړی دی د ایران د سپای پاسداران انقلاب چارواکو هم پرون خبرداري ورکړ چې که حمله پرې وشي متقابل عمل به وکړي د سپای پاسداران انقلاب قومندان جنرال حسین سلامی په ایران کې له دولتي ټلویزیونه په وینا کې وویل چې د ایران جواب به حد او پوله نه لري هغه وویل احتیاط وکړي موږ به هر تشدد کوونکي ته جواب ورکړو موږ به تر هغو چې تشدد کوونکي په بشپړ ډول له منځه ولاړ نه سي د دشمن له ځپلو لاس وانخلو دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 20 په سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو کې د امریکایي ځواکونو د متوسطې کچې د ملاتړ له پلان سره موافقه وکړه د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې اړه وویل چې سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو غوښتنه ورڅخه کړې چې د هغوی د هوایی ځواکونو او د میزایلو د دفاعي سیستم د پیاوړي کول لپاره مرسته ورسره وکړي مارک اسپر وویل چې سعودي عربستان د خپلو تاسیساتو د امنیت لپاره د دوی د مرستې غوښتنه کړې ده د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړې چې دا لومړی ګام دی او د نورو اقداماتو امکان یې هم رد نه کړ د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد ویل چې سعودي عرب او متحده عربي اماراتو ته د امریکایي ځواکونو د استولو د پلان جزئیات به ورسته څرګند کړي
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو لپاره محدود کړی دي ولسمشر غنی تیر شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د شپې په عملیاتو کې د ملکی افغانانو تلفات نشوي منلې لدی عملی محدود کړل د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر روختون د وروستي حمله مشکوک ترهان او د حمله کوونکي ملګری ونیول شول د چاریکار شهر د شامس خلندر په سیمه کې د هوان د مرمۍ د چاودنې له امله یو شزه وژل شوی او اته تنه ټپیان شوی دي د درې هیوادیزو شلو وره کرکټ سیالیو په لړ کې پرون شنبه بنگلاديش افغانستان ته ماتې ورکړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د جمعې په ورځ هم د زیمبابوې له لوبډلې په وو وکټونو ماته خوړلې وه د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د اوکراین له ولسمشر سره جنجالي شوي تلیفوني مکالمه یې معمولي او مناسبه وه او د قزاقستان پولیسو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د اپوزیسیون د پلویانو پر لادینونو حملې کړې دي
دا ژوند رنگونه
شکیبا
شکیبا جانې اڅه کار کوي
بولانی په خامه
اته مره وخت کې چې بولانی په خوي
شپږ میاشتې کېږي
اته غره د ژوند وضعیت چې کله دې پیرکینه په خول بولاندی نه په خول اوسې په خای څومره تغیرات راغله
مخکې د ما ژوند خنه وا د ما د ژوند وضعیت خنه وا اوسه ما غسیدې د ما په ژوند کې چې تغیرات نه درغلي د لپاره سه گیز وختي راځم تر ماخام پورې دوه سوي کار کوم
دلته بیا کرام رام ورکه ده د غرفې ته څنګه
او دموک خلیفہ دینور دموک مشره میاشته اتزر یو زر ورکه
تاسو بیا دلته څنګه کار کوي تاسو ته پیسې درکې
او موږ د سه کار کو شاګرد موږ شاګردان یو نور د ورځې 200 کار
دا به ژوند کې به بسنه کوي کورنۍ ته ماشومان ته
او خې دینور د ما سلور ماشومان دینور 200 خې دینور
څوک زیاتره رازیل ته بولنی خړل ته
خلق ډیر راځي خو دموږ خاتن دومره کار دومره نه کیږي په دکان کې سمو کې یو په دې دکان کې دومره سګنه راځي
څنګه بولانی خرڅوي د چینه مثلا کوم بولانی
غندنی کچالو دی ما کدو دی اشک من تمشته هغه چپس هم پخو
زیاتره بلته خزی راځي که څنګه
او خزی راځي جنکیان راځي نور
څومره خوشاله چې کار کوي؟
ها دومره خوشاله یم چې همدلته ښه دي. نور ټول موږ ټول خوند یو ښځینه کار کوي، مزاحمت څوک نه کوي.
کله چې دلته ته راځې بولانی، یعنی بولانی لپاره کار کوي، بیا د ماشومان چاته پرېږدي؟
کور ته مې پرېږدم، نور څوک نشته. سړی مې شته خو اعصاب خراب ده، پودري مې شته.
سړی دې کار نه کوي؟
نه.
د دې خبري مجلې په دې ورستې څو شیبو کې ستاسو څو پیغامونه چې روان بي سیم د تاسو ته لښمیرې لاري مرسته وليدي. قاسم شاه مشال لغمان لیکي وای د رسنوي څخه اله کو چې د انتخاباتو په ورس بي طرفانه رول ولوبوي او د انتخاباتو شکایت کمیسون تا خپل ریپورتونه په دقت وسپاري. نظام الله صافي له کونړ له مانوګي ولسوالۍ لیکي زموږ رایه زموږ راتلونکي جوړوي، نو هر وګړی باید رایه ورکړي. محمد نعیم له سمنګانه وای موږ د انتخاباتو په ورځ خپل رایه استعمالو. عبدالغفور له کندهار لیکي ایران او نور همسایه هیوادونه د افغانستان په چارو کې له کلونو راهیسې مداخله کوي. اوس هم د بلې خبري مجلې ورده چې